تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی سردار علی ټکر د پروګرام په لیدو سره تاسو په خدمت کې زر خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب د شاعرانو ادیبانو په جون د وی په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. موږ تاسو سره د پښتو د اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. ټپې په جوړښت هم در سره خبره کړې ده، د ټپې په تاریخي اهمیت هم در سره خبره کړې ده، بیا مو در سره د کاکړي غاړې په جوړښت باندې خبرې کړې دي او د هغې په تاریخي اهمیت هم در سره خبرې کړې دي، د دې دواړو اصنافو په مضمونونو هم در سره خبرې کړې دي. دغه شان هم در سره بیا د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او د هغې په تاریخي اهمیت هم در سره هم ډېرې خبرې کړي دي. خو داسې وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو. د غزل په موضوع کې موږ تاسو سره د غزل چې کوم لوازمات دي هغې ټولو در سره موږ وخت په وخت باندې خبرې کړي دي. خو نن سبا موږ چې د کوم غزل لیکونکي زموږ شاعران ادیبان دي د هغوی د ژوند په حواله د هغوی د کار په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. نن چې به د کوم شاعر په حواله باندې موږ خبرې ترې تاسو سره کوو، د دې شاعر نوم دی محترمه سلمی شاهیدی. د دې د ژوند او د دې د کار په حواله به تاسو سره خبرې ترې کوو او په دې باندې کار کړی دی زموږ د نه خوږې محترمې بیبي کلثوم بیبي کلثوم زیب بیبي په دې باندې کار کړی دی او نو دا غزل سره موږ هم نن مېلمنه کړې ده چې په دې موضوع سره د هغې د ژوند په حواله را سره خبرې سره شریکې کړي. د دې نه علاوه موږ سره ډاکټر محمد اقبال هم په پروګرام کې موجود دی، موږ سره ډاکټر احمد محموم صاحب هم په پروګرام کې موجود دی. نو د ټولو د اول ورزو خپلې درنې خوږې محترمې بیبي کلثوم زیب بیبي لا چې اگر سره د سلمی شاهین بیبي په حواله باندې نظر شریک کی دغه د جون په حواله دغه د کار په حواله کلثوم زیب بیبي تاسو په پروګرام کې په خیر علیو ډیر
مانه نټکر صاحب اول خو ټولو ته سلامونه اوریدونکو ته هم تاسو ته او تاسو ډیر مانه نه چې زما د پاره دانن خمو که تاسو مال را کړه چې زه د سلمی شاهین بیبي په حواله سره تاسو سره خبرې وکړم.
ډیره مهرباني بیبي ستا د راتګ ډیره ډیره مننه. څه نظر به را سره شریکوئ؟
اول خو تاسو سره دا خبره شریکه کما چې ما اوس په تېرو ورځو کې په سلمی بیبي باندې تحقیق کړی دی د هغې د فن او شخصیت. نو څه چې ما ته مخامخ راغلی دي نو زه به لږ غوندې تفصیل تاسو سره شریک کړم دلته، ځکه چې ما له صرف ویلي شوي دي چې ته به شل منټه خبرې کړې. نو د هغې د ژوند خو دور علي یو لوی جدوجهد دی چې هغه په شل منټه کې څه چې په شل کاله کې زما په خیال خبرې وکړو نو نه ختمیږي. خو دلته به درته زه د سلمی شاهین بیبي د ژوند څه مختصر غوندې حال بیان کړم. چې پروفیسر ډاکټر سلمی شاهین بیبي د ضلع مردان په بغداد کلی کې په 14 اپریل 1950 کې پیدا شوې ده. د بیبي پلار امیر محمد خان زمیندار او د 18 کالو په عمر کې واده شوی او د باچا خان نږدې ملګری و او د خدایي خدمتګار تحریک فعال ممبر و. جیلونه خوړلي وو په ملګرو کې غنی خان، همیش خلیل او جهان سیب نیاز اجمل خټک بابا وو چې په جیل کې هغه سره په مختلفو وختونو کې وخت تیر کړو. د سلمی بیبي پلار هم شعرونه لیکل، ادب او سیاست یې خوښ وو او دی په حق لبه لوست هم کوله. دغه وجوا چې د بیبي کورنۍ یو سیاسي او ادبي کورنۍ هم ګڼلې شي. د سلمی بیبي 15 خويندې او ترونه دي. ترونه خويندو کې د سلمی بیبي نمبر 2 دی. سلمی بیبي ابتدائی تعلیم د خپل کلی په پرایمری سکول کې حاصل کړو. د علمی او سیاسي کورنۍ سره د تعلق په وجه یې په کلی او سکول کې عزت ډېر و. سلمی بیبي تا وراثت کې د ادب جراثیم بخلي شوی و. په کور کې به یې دا هغه وخت ادبی مجلې او اخبارونه راتلل، هغه به دوی لوستل د کلی سوړه لایبرری و داغې نه به په پیسو باندې کتابونه راوړل او داغې لوست به هم کوله. هم دغه وجوا چې د دې د وړوکوالي نه ډیره ذهینه او خيار او ښه مقرره و. د بغدادي د ګلز های سکول نه په کال 1901 کې د لسم جمعه امتحان پاس کړو او د مردان ګلز کالج نه په کال 1902 کې دولسم وکړو او بی ای په کال 1908 کې وکړو. د دې پر لپسې کامیاب تعلیمی سفر نامو ته د سلما بیبي د تعلیم سره د مینې او بیا د مهنت اندازا کې د پښتو ژبې سره د مینې له کبله هغه د پښتو ایم ای د پېښور یونیورسيټي نه په کال 1908 کې وکړو او ډیګري ترلاسه کړه. هم دغه وخت کې سلما بیبي په پښتو ډیپارټمنټ کې د جونیئر ریسرچ افسر په عہده کار شروع کړو. د ملازمت په ابتدایي دور کې ورته په پښتو ټپې د تحقیق کار حواله شو. دغه ذمہواري د یوې جنې د پاره ډیره ګرانه وه، خو سلما بیبي یو مهنتي او کارخوښي بنیادم دغه ګران کار تر سره ورسولو. دوی شپږ ډېر زره ټپې راجمع کړې چې د عام اولس ادیبانو شاعرانو نه واخله، د ولی خان او غنی خان پورې ټول ورکې خپله برخه واچوله. دغه ټپې په دوه جلدونو کې چاپ شوې. د دغه کتابونو انتساب د ښځو په نوم ځکه چې د بیبي دا وینا مطابق ټپه د ښځې ایجاد دی او دغه د هغوی حق و چې دغه کتابونه د ښځو په نوم شي. دغه دوران کې سلما بیبي د ټپو نه مخکې مقاله ولیکله چې عنوان یې پښتو ټپه معاشرتي او ثقافتي اثر و. د سلما بیبي پښتو ټپې سره د مینې اندازه د دین لګي چې هغې مختلفی مقالی په ټپه لیکلی دی. لکه په ټپه کې د مینې او بدای دردونه ټکورونه چې هغه د پښتو رسالې چې د اکیډمی نه بوته په اکتوبر 1904 کې چاپ شو. د پښتو اولسي ژوند پلټنه د ټپې رڼا کې دا هم په 1904 کې د اپریل په میاشت کې پښتو کې چاپ شو. دا مقالی دی د ټپې پیژندلو، ورپسې بیا په پښتو ټپه کې معاشرتي نفسیات دا په 1903 کې د مې میاشت کې چاپ شو. بیا ټپه او اولسي ژوند پښتو نومبر دسمبر 1905 او 1906 دا ټولې مقالې د پښتو جولای کې د یوې غټې پنډې په هیڅ کتلې شي. بیا چې دا د بیبي خدای بخلې مشر ډایرکټر چې وو نواز طاهر سے پته دی وبسي سلما بیبي دغه کار او تیار وستایلو. د سلما بیبي ملازمت سره سره داغوی تحقیقي او ادبي کار په مخ روانو. دغه دوران کې داغوی لومبای شعري مجموعه د نوي سحر په نوم شایع شو چې د هغه وخت منورینو وستایله. دوی مشهري مجموعه زلاحا غسی وړوي په نوم ادبي میدان ته راغله چې دغه نظم زلاحا غسی وړوي نړیواله سطح باندې وستایل شو. د سلما بیبي په جنګلو ذریعہ جوړ شو. درې مشهري مجموعه تراویل په نوم او سلورم مجموعه د انتخاب شاهین په نوم چاپ شوه. د ملازمت په دوران کې هغوی د یوې بهتريني محققې شاعرې نثر نگاري افسانه او ناول لیکونکي د نقادي او تبصره نگاري په هیڅ په هر ډول کامیاب شوه. پی ایچ ڈی په کال 2002 کې د پښتو جدید نظم د 1901 نه تر 2000 د سرخط لاندې وکړه. په دې مقاله کې د لر اوبر د سلو کالو د دور دومړو او ژوندو شاعرانو د جدید نظم څېړنه کړې او جاج اخیستلې. په کال 2004 کې سلما بیبي د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ذمہواری ترلاسه کړې او دغه ذمہواری یې په نرتوب ترسره کړې. پښتو اکیډمۍ کې یې د پی ایچ ڈی او ایم فل کلاسونه شروع کړل. د امریکې د پراجیکټ په پیسو یې سلویخ زره کتابونه کمپیوټرایزډ کړل. یو شپېته تاریخي نسخې محفوظ کړې. د لوک ورثه پښتون کلچر او ثقافت لپاره منظور شوې فنډې د پښتو اکیډمۍ د ژبې او ادب لپاره په کار راوستو. بیبي د کال 2010 نه د کال 2012 پورې سلما بیبي د پښتو اکیډمۍ د لپاره یو عدالتي کیس کې کوم چې هغه د پښتو ډیپارټمنټ خلاف په های کورټ کې اپیل کړی وو. دغه کیس د پښتو اکیډمۍ په پښتو ډیپارټمنټ کې زم کېدلو. دغه فیصله سلما بیبي عدالت کې چیلنج کړه او وی ګټله. په 2012 کې یو ځل بیا بیبي خپل کار شروع کړ او په 2000 سوارلسم کې د ډایریکټری په هیڅ ریټایر شو. سلما بیبي په خوې ډیر زور اوره ده, سرټیټه داغي فطرت نه دی, د هر غلط کار خلاف سټپ هغه سلو پاغي ودریدل د بیبي خاصیت. هغه یو ډیر شمتالی لیکلی دی چې دا ډیر غټ کار دی چې وخت په وخت په کامی او بین المللي دستورو کې وړاندې کړی دی. د افسانو یو کتاب دی د کانی وزغی په نوم چاپ دی. په هر یو افسانه د پښتو معاشره کې د ښځې سره په ظلم جبر او داغي خلاف د اواز او بیا د مسلو حل هم پکې ښکاره دی. د افسانو ژبه روانه اسانه او زړه راښکونکې ده. یو ناول د کرونا شو په نوم چاپ دی او د دغه ناول ترجمه یو پروفیسر نکیب الله چند اگر روشنی ہوتی په نوم اردو کې ترجمه کړي او چاپ کړي دي. یوا سفرنامه د چین د دوري دل اور انکی چین می په نوم چاپ ده. دې سفرنامه کې د دوو قومونو تهذیبونو اولس او د سیاسي لیډرانو تقابلی جایزه اخیستل شوې ده. کلی منظر کشی او بے ساخت جملو او مکالمو دغه سفرنامه ډیر کلی کړي ده. سلما شاهین بیبی بنشمیر تاریخی او ادبی کتابونو باندې سریزی لیکلی دی. د هغې لیک د رومان سره سره د مسلو او طبقاتي کشمکش خلاف د جدوجهد آواز دی. که د هغې نثر دی او که نظم, په هغې کې د داخلي جذباتو سره سره کامی جذبات هم داسې بیان کړي دي چې د هغې د پښتو ژبې پښتون ثقافت او پښتون قام سره د بې کچه مینې خلوص رڼا صفا ښکاري. د سلما بیبی شاعرۍ ته چې موږ خیال وکړو نو د دوی په شاعرۍ کې د زپلی شوی محرومي طبقې احساسات په نظر راځي. د کام د یو ذمہ‌داري شاعري او لیکوالي په حیث د دوی شاعرۍ کې د اصلاح رنګ او د منافقت د رویې مذمت دی. په شاعرۍ کې غزلونه هم دي او پابند او آزاد نظمونه هم دي. د لیک ژبه یې شیرینه ده او د هر قسم ابهام نه پاکه او لکه د هغې ښکلي هم ده. بیبی بنیادی طور یو محقق ده, خو د هغې نظم افسانه او نور لیکونه هم د داد وړ دي. سه چې په زړه وي هغه بې درېغه بیان کړي دي. چا نو یریږي نه, په نیت او زړه صفا ده. خپل فراخه نظر ورته شعور بخلی دی او دغه د شعور پوخوالی هغې ته د بیان قوت ښه په خلاص مټ وربخلی دی. تاسو په دې نظم کې دغه ګویانه جبلی دی شی لکه چې وایي د نظم عنوان دی د سحر رڼا. ماوی سترګې پټې کړې د سحر په انتظاروم, خو دا څومره اوږده شپه وه د عمرونو شوګیره وه. ماوی کله به سبا شي چې ګلونه په خندا شي. د مزدور د ارمانونو د ستم توره تیاره به د سحر په رڼا مړه شي. دا بسری رڼا کېږي, دا سحر ښکاره بدلېږي, سر ګلونه جوړ خندېږي. ماوی زه به څنګه ذات شم د تودو سړو وختونو. چاوی ویښ شه, را بیدار شه, ته یو موټی شه, آواز شه, جمعیت شه, انقلاب شه. او کله په دې شعر کې وایي چې کړم انتظار چې ناکلار بهارونه نو, کړم انتظار چې ناکلار بهارونه نو, ازغی می خوښ شو په چمن کې چې ګلونه نو. او مخکې هغه چې سوینې داغې اظهار په نرا کوي, څنګه چې دې شعر کې وایي چې شاهین چې به د چا د عظمتونو گواهی کړه, اثرونه اوتیږي په مخ می اوختي اوري. او کله چې خپل حق تلفي ویني نو غوسه شي او وایي تور دلالا وهي نړۍ دی عبدالله وهي, تور دلالا وهي نړۍ دی عبدالله وهي, او خلک د مچانو غوندي پلنګ ولي په ما وهي. یا بیا چې ستا جفا په تیز زخمی زخمی دی, ستا د جفا په تیز زخمی زخمی دی, د زړه شاهین نه الوتل نه کوي. او که تاسو بیا د بیبی دی نظم کې دا احساس وګورئ چې تپوس کوي چې هله راغلی چې د انور په غرغرو په پریوتو شو, خو زه وایم په لټون لټون د مینې تر دې ځایه یم راغلی. د احساس مجمر په لاس کې تلوسی او ارمانونه پیلنی ستانه لوګی کړل, او چې ته مې اوموندلې نو تاوی چې مازیګر دی, مازیګر دی زیړې مر دی, چې می خوا ته را نږدې کړي د هغې ماښام نه وړاندې چې اوږده شپه ورپسې وه. تاسو پتی شئ دې نظم کې د هغې لطیف احساس او دا منظرکشي او دا خبره چې هغه څنګه رسوي. بیا سلما بیبي چې دا نو دا مونږ ویلی شو چې هغې ژوند ډېر د نږدې نه لیدلې, کتلې او محسوس کړی دی او تیر کړی هم دی. دا غی وینا سحرناک ده, او دا وخت ثابت کړی هم دا چې د خپل هم اسره شاعران هم داغه د فن گواہی ورکوي. د نظم یو څو شعرونه وایي او تاسو کوي چې لا خو جنگيږي د مذهب په نوم کافر مسلمان, لا خو جنگيږي د مذهب په نوم کافر مسلمان, انسانيت په لړزان دي, کوکار هغه څه دي رښتیا ویلې شي لیکلې شي دا هم وایا, رښتیا ویلې شي لیکلې شي دا هم وایا, قلم او فکر بندیوان دي پدار هغه څه دي. بی بی کې د اظهار جرأت کوټلې شوې ده لکه چې د اجمل خټک نګیله من شوا, نو تاسو ترې صدا سي وکړو چې خو یو ما خام په دې یادونو غلبه وکړله, خو یو ما خام چې دې یادونو غلبه وکړله, ستا په کردار باندې می سوچ کولو, ته په کتار دې استعمار کې ودرېدو د پاره په کومو کومو لارو تیر شوې, اخر ورسېدې خدا نظام چې خو نړۍ په کې دستار په سر کړي, دا استحصال چې د قانون سوداګر په کې سرونه لوړ کړي, هغه دیوال چې په بنیاد کې د سرو وینو بندونه ښکاري, په داسې وخت کې دا انصاف ترګو کې شګې نولې, کوم کار په دې وطن کې وي چې څوک کامل په دې باطن کامل وي, نو هغه د دې افتخارونو هیڅ پروا نه لري. تخفه نشي مبارک دشا حسنگ وایم, تخفنه شی مبارک دشا حسنگ وایم, سمر جونګړو ته دی ور ورته کو چې خپل محل ته دی رڼا را وستا. بیا بیبی یو سو ترجمه هم کړی دی لکه د افتخارار د یو غزل کتا سو ته یادی هغه لیکلې و چې دیار نور می ته تیرا شبو کا ساتي هو, او دی غزل چې د افتخارار اف نه افتخارار جوړ کړو د دې ترجمه بيبي کړي دا غي نه صرف دا دوه شعرونه زتا ستوروم چې دا سي سوق هم وي چې دردونو مې ملګری هم وي, دا سي سوق هم وي چې د دردونو مې ملګری هم وي, د سوي زړه د حسرتونو مې ملګری هم وي, او زه چې شاهین يم هغه هم لکه شاهین سوي, زه چې شاهین يم هغه هم لکه شاهین سوي, د دنګو غرونو د سرونو ملګری هم وي. او سلمان شاهین بيبي د خپل زړه مېرمندا کد قانون نه مني په خپل خوا خجوان تیر وی زکه وادو نه کړو او پیغل ګرځي, د غلامای عادت نه ده قرومانی جون دی دي, زه په خپل مرزای جون کړم د خوبونو خار کې وسم, زه په خپل مرزای جون کړم د خوبونو خار کې وسم, ستا یادونه راوريږي د ګلونو خار کې وسم, او ستا په هیجر سوزیدل می د تخلیق هنر جون دی کړی, تا په ټکو کې تصویر کړم د فنونو خار کې وسم. نو بل نظم دی او هغه کې صدارنګ لا ګویا نه دا چې بریک دا وایزه په تاغم د سده, بریک دا وایزه په تاغم د سده, داسې بغرزمه بدنام د مینه, او چې دوه مئین وی د وېسال نشکی, چې دوه مئین وی د وېسال نشکی بل تونه ما وایا انجام د مینه, یا بیا دا چې ما وی قیامت دی کدا سوق د چا په سلی جاړي, ما وی قیامت دی کدا سوق د چا په سلی جاړي, تا چې مسترګو نلیواله ورختا, تا چې مسترګو تلیواله ورختا او قتل. نو د سلما بیبي شاعري ډیره آسانه او عام فهمه ده, د دوی په شاعرۍ کې د هر رنګ تصویر ښکاری, مینا درد انقلابیت پښتو عزم او مزاحمت هم دا هر څه د دوی په شاعرۍ کې لیدل شي. دا یو غزل چې سردار علي ټکر سه په ډیر خولي غږ ویلې ده, او حقیقت دا دی چې په ما ډیر سر کې زی دروازې دو درې ځلا ورما چې زړګی چپشا په دې شور کې څوک خبر اوري, زړګی چپشا په دې شور کې څوک خبر اوري, څنګه دا ظلم زور دی څوک خبر اوري, او څوک د وفا په نوم لیکل کړي څوک د مینې په نوم, څوک د وفا په نوم لیکل کړي څوک د مینې په نوم, سوداګری د په دې کور کې څوک خبر اوري, او نه د پردو او نه د خپلو په نیتونو پوي شو, نه د پردو او نه د خپلو په نیتونو پوي شو, څومره خیرن دي زړونه تور دي څوک خبر اوري, او حسن ارزان او دومره عام په دې بازار خو نو, حسن ارزان او دومره عام په دې بازار خو نو, اوس د دې دور حالت نور دي څوک خبر اوري, او شاهین بدل نه دی نظام لا د آقا او غلام, شاهین بدل نه دی نظام لا د آقا او غلام, د وخت ته توړه ده خزور دی څوک خبر اوري. تاسو د دې غزل نه د بیبي د تخیل د پرواز تعین کولی شئ, او بیا چې موږ مخکې وګورو نو سلمان شاهین بیبي هغه شاعره ده چې د داخلیت اظهار د اظهار جرأت کړی دی. دا غي په نظمونو کې اکثر داسې احساس په نظر راځي چې عام طورې سرګندول ګران وي, ولې غي سره چې کومه ژبه دا او کومه وسیله ده د هغې په چل هغه ښه پوهېږي. سلما بیبي چې څه لیکلي دي هغه د دې دور د هرې پښتنې پیغلې نفسیاتي اساسه ده, ولې که نورې پښتنې پیغلې د خپل زړه حال د ودونو په رسمونو د ټپې په ژبه وایي, نو سلما بیبي په خپل انداز په آزاد نظم کې خپل جذبات د نورو سره شریک کړي. دا هغه فن دی چې بیبي د ویلو جرأت کړی دی. لکه په دې اکله یو نظم یې دی چې عنوان دی یو تپوس, زمونږ غمونه عجیبه دي, زمونږ غمونه عجیبه دي, مونږ پرې نه پوهېږو, مونږه که یو بل سره مینه کوو, مونږ که په یو بل خوشحالېږو خو ویلی نه شو. ته د حیا د غر په شا ولاړې, ما مې هم خپله انا جړوي, دا بې سبب په روحونو باندې ظلم کول دا سه ژوندون دی, دا سه ژوندون خو نه دی, دا بې سبب په روحونو باندې ظلم کول دا سه ژوندون خو نه دی. لکه بایللی جوارګر چې تش میدان ته ګوري, یا سودایی پس سودا پسې عمرونه تیر کړي, خو کله کله زړه ته داسې راشي چې یو تپوس درنه په خپله وکړم چې په ځوانو مو د وختونو سیلی لوبې وکړې, چې مو په سترګو کې هم توان د نظر پاتې نه شي, نو بیا به څه وایو یو بل ته چې انا د څه وه او دا حیا د څه وه. سلما شاهین بیبی په هنر په تفصیل خبره کوم, نو خبره به ډیره اوږده شي, ولی په مجموعی ډول دا ویلی شم چې بیبی د جدید نظم یو داسې نوم دی چې د داخلي احساس څرګندونه, د موضوعاتو ټاکنه, د جمالي ادراک قدرت, ایدیال او تخیل ډیر باریک او ډیر ګران دی, خو د بیبی قلم ته آسان دی. تدوی په نظمونو کې د رجاییت او قنوتیت یو ښکلی والی دی چې د یو پښتني شاعري د پښتون احساس اعزاز دی. او د سلما بیبی محبوب د هغې کام د هغې د کام درد او د هغې چاپیرچل دی, دغه محبوب هغې د خپل فن دوپټه کې پټ کړی دی, خو بیا هم د بیبی شعرونو دغه نیمګړی احساس په اوښکو کې بایول دی. په دغه تعلق کې بیبی د خپل فن غني مضبوط لاس کې نیولی دی, د دغې مینې د سمندر په کناره تندغړې ولاړه ده, او دغه د بیبی د ژوند المیه ده. سلما بیبی زما ایډیل دی, په هغې کې ما ته خپل تصویر ښکاري. هم دغه وجه ده چې بیبی په ما ډېره ګرانه ده. هغه یو مضبوطه ښځه, پاکیزه او د لوړې حوصلې مېرمن ده. د پښتنو په معاشره کې داسې ښځې ډېرې کمې دي, بلکې د نشت برابر دي. پښتو ادب دنیا په سلما شاهین او داغې نوم با چرته ورک نه کړي. زه د سلما بیبی پوخ کردار داغې مریده کړم, او په دې هم ویاړ کوم چې سلما بیبی زمونږ د ښځو د تنظیم خویندې ادبي لښکر خال ته حیاته سرپرست ده, او زه یې مشري کوم د دغه تنظیم. سلما بیبی زمونږ ویاړ دی, ځکه چې هغه زمونږ لارښود ده. زه چې دی نو په دې ځای کې خپلې خبرې په دې ختمومه چې ستاسو یو وار بیا ډیره مننه چې ما ته دا موقع راکړه. دا یو تاریخي موقع ده زما دپاره چې زه د یو داسې انسان چې هغه ما ته ډېر زړه ته نږدې ده, او نن ما په هغې باندې دا یو څو خبرې وکړې.
ډېره مهرباني, ډېره ډېره مهرباني کلثوم بیبی, ستا ډېره ډېره مننه. ډېر د خوند, ډېر د مزې, ډېر تفصیلي خبرې تاسو د سلما بیبی په جون باندې وکړې. ستاسو ډېره ډېره مننه. خو ګورېدونکو, زموږ سره زموږ نور درنه خواږه مېلمانه هم موجود دي په پروګرام کې. نو ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره د سلما بیبی په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب, تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه جی چکر صاحب, ډېره مننه.
ډاکټر صاحب, تاسو د کلثوم زیب بیبی نه د سلما شاهین بیبی په حواله ډېرې تفصیلي, ډېرې د خوند او ډېرې د مزې خبرې واورېدې, څه نظر به راسره شریکوئ؟
تکر صاحب, کلثوم بیبی ډېر تفصیل سره د سلما بیبی د ژوند حالات وړاندې کړل او ښه مقاله یې پرې ولوسته. تکر صاحب, سلما شاهین یوه شاعره, لیکواله, ریسرچره او ناول نگاره ده. په دوه میدانونو کې هغې ته اولیت حاصل دی. شاهین د پښتو ادب اولنې ناول نگار ده. د سلمى شاهین نمخ کې په پښتو کې چا زنانه ناول نو لیکلې. دا هغه دوه ناول دي، کرانا شوا او بل د کانی او ازغی. هر څوک په پښتو ادب کې د ناولونو معیار د انګریزي او د اردو برابر نه دی، خدا د هغه کاوی شو نه دی. بل سلمى شاهین بیبي د پښتو اکیډمۍ اولنې زنانه ډایرکټر ده. سلمى شاهین په فیصله اغوستو کې یو بهادر ډایرکټر ده. میر عبدالله فاتح د هزارې یو مشهور کلاسیکی شاعر دی چې د سبکی هندي ډلې سره تعلق لري. د اکیډمۍ قانون دی چې چاله کومې قلمي نسخې د هغې تحویل کوي نه ورکوي، خو سلمى شاهین بیبي دا قدم واغوستو اور میر عبداللہ سواتی دا دیوان کلمی نسخہ کمر سیرائی لورکڑا اور حق دا میر عبداللہ سواتی دیوان چاپ کرو. ہر سو دا مشروطی لکبلا پا دیوان کے زی پزی رد و بدل شوئے دے چی دا میر عبداللہ شاعر معیار تا نقصان رسے دلے دے. میر عبداللہ دا وزن اور دا بحر ماتولو شاعر ندے. تکر سے پختو اکیڈمی پختو سر دا کازی گل پیخور سر دا کازی گل دا مشکل کشای طالبان نا علاوہ بلا کلمی نسخہ پرتا دا. ما او پروفیسر خلیل الرحمن دواړه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر نصر الله جان وزیر صاحب څخه لاړو چې دا نسخه دې مونږ لرا کړي چې مونږ یې چاپ کړو. وزیر صاحب مونږ له کلمې نسخه را نه کړه چې د اکیډمۍ رول نه دی، او په خپل وعده وکړه چې ډېر زر به چاپ کړي، خو تر اوسه لا هغه کتاب چاپ نه دی. زمونږ اکیډمۍ ته دا خواست دی، زمونږ اکیډمۍ ته دا خواست دی کومې زړې کلمې نسخې د پښتو اکیډمۍ په تحویل کې دي، نورو ادیبانو او شاعرانو دې ورکړي چې چا فکري د وینو خوراک ته نه جوړوي. ټکر صاحب زمونږ کوم رونه او خویندې ملګري چې پی ایچ ډی وکړي هغو له پکار ده چې هغه خپل ټوله توجه د ریسرچ طرف ته وګرځوي. شاهین بیبي دوه څلوېښت مقالې لیکلي دي چې په هغې کې ځینې معاشرتي او تهذیبي اقدار باندې هم دي، خو ریسرچر له خپل نظر په یو موضوع باندې مرکوز ساتل پکار دي. مثال به واخلو د پرویز مرجو صاحب، هغه خپل ډېره توجه په روښانیانو شاعرانو باندې مرکوز ساتلې ده. نن مرجو صاحب په روښانیانو باندې اتاریټي ده. د مضمون صاحب ډېر کار په خوشحال بابا دی، په دې کې هغه ښه نوم پیدا کړی دی. سلمى شاهین بیبي پښتو ټپه باندې کار کړی دی، خو په دې کې د نور کار کولو ډېر گنجایش دی. زیات طالبان د داور خان داود په ټپه باندې کار نه استفاده کوي. تر کومه پورې د شاهین بیبي د شاعرۍ خبر ده، زه هغې له د آزاد نظم شاعره ګڼم. هغې ابتدا هم چې کله په اتم کلاس کې وه د یو اردو نظم نه کړی و. د سلمى شاهین پلار د هغې ډېره حوصله افزایي کړې وه. د سلمى شاهین په کیر یو جوړولو کې د هغې د پلار ډېر لوی لاس دی. دا یو نظم چې سلمى شاهین د کلام نه انتخاب نظم دی، ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. نظم دی چې عنوان یې د رڼا بسرې. د ساډوبي ورختا وختونه، د ژوند ساډوبي ورختا وختونه، زم د تیرو نه د تیرو په لیکه، زه د سحر او د رڼا په تمه، ته د رڼا بسره لږ رڼا راکړه، تره نهمای زما او لږه سا راکړه چې دوه قدمه واخلم، یو څه لمحې د ژوند د انتظار او اذیت تیرې شي، چې زه تر هغې درشم چېرته چې ته ولاړې، چېرته چې ژوند شي تمام. ټکر صاحب سلمى شاهین د غزل موضوعات کې زیات په هغې کې رومان دی، تام پرستی او کله کله معاشرتي مسایل، خو غزل زیات متاثر کن نه دی. د احمد کیفیت پکې ډیر کم محسوس کیږي. په تب باندې زورګری زیاته ده. سلمى شاهین پی ایچ ڈی ده. دا کېدی نشي چې هغې خوشحال بابا، رحمان بابا او عبدالحمید بابا لوستې نه وي، یا د اردو ژبې میر تکی میر، غالب اور فیض. سلمى شاهین د ساده سوزه غزل میرمن ده چې فنی اظهار ته ډیر کم کیږي. دا هم د هغې انتخاب کړې غزلې دي. غزل دی باڼه دې پوه کړه چې چیچل نه کوي، سترګو ته وایه چې خوړل نه کوي، سترګو ته وایه چې خوړل نه کوي، جانانه سود او زیان د وخت خبرې، مینه ګټل مینه بیلل نه کوي، ستا دې روحي لحظه تیره نه ده، ما ته بلنه د اجل نه کوي ستا خاموشي دا د موضوع انتظار ورته وایا چې وجل نه کوي په جفاګانو دې پروا نه لرم چې بي وسي مې نور جړل نه کوي ستا د جفا په تیغ زخمي زخمي دي د زړه شاین مې الوتل نه کوي دا شعر مخ کې د کلسوم بي 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 هم وړاندې کړو ستا د جفا په تیغ زخمي زخمي دي د زړه شاین مې الوتل نه کوي په دې شعر کې مراد النذیر دی مراد النذیر شاین د هغه تخلص ته او شاین په نسبت الوتل دې څنګه یعنی مراد النذیر ویل کیږي دا یو بل غزل یو ګوري ګل غړيږي پانی خاندي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غړي کې په جړا شي زنه بیننګ خبره د ناموس کا څوک په سر ته دار خيږي په خندا شي څوک په یره د قضا رضا غواړي زه یې غم ته خوشاله کم که زما شي څوک دلیل کا څوک عزیز کا په دنیا کې واړه چاړې د قدرت تلو راتا شي چې په کام کې پښتنې چرته پیدا شي نو تیارې زمونږ د جهل برڼا شي هغه کس به منزل مو مشاین وایي چې د لارې له منزله بې پروا شي تکر صرف ضروري نه ده چې د پښتو ژبې لیکچرر د پښتو ژبې استاد لیکچرر یا پروفیسر وي هغه دې خامخا شاعر هم وي او که چېرې هغه شاعري کوي نو هغه به خپل معیار هم قائم ساتل کېږي ځکه چې دې استاد نه څوک د غلطۍ توقع نه ساتي د بل دې استاد او دې سر هلکه ارباب او شاګردان هم ډېر وي تکر څه په ما باندې الزام دی چې زه ډېر سخت تنقید کوم حالانکه زه ډېر صرف نظر کوم دا غزل چې کومه ماړوان ذکر لري د شاهین بیبي انتخاب غزل دي او په نت باندې ورکړي چې دي اولنې غزل گزاره حال دي دویم غزل کمزورې غزل دي صرف په اولنو دویم شعرونو په اولنو دوه شعرونو تبصره کوم ګل غړيږي پانی خان دي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غې کې په جړا شي ګل غړيږي پانی خان دي پانی خان دي نه وضاحت نه کیږي چې دا پانی په باغ کې د نور ونه خان دي او کله ګل خان دي دا ډیر په اسانه سمې دی شو ګل غړيږي په خندا شي چې سبا شي خو یو پرخه د ګل غې کې په جړا شي دیم شعر دی زنه بیننګ خبره د ناموس کا څوک په سر ته دار خيږي په خندا شي زنه بیننګ خبره د ناموس کا په دې شعر دې مصر کې سکته ده مصر یو له سیلاب ده او غزل د دور سیلاب به لې
ما په خیال دا دي داسې چې زنه بیننګ دا داسې خل زنه بیننګ نو دا ټیک ته بیا تاسو وګور دا تاسو زنه بیننګ تاسو وایو دا ټیک ته بیا
زنی بیننګ خبر د ناموس کدا لند دی یو بهر دا یو سیلاب لند دی دې کې یو ل سیلاب دی غزل چې کوم دی ټول نو هغه په دول سیلابونه باندې
بلخان
دی لپاره دل
بلخان تکر سے څنګه وی هغه سی وای غټک راځي زنی بیننګ
نو ها
زی په دې باندې زور ورکا کلا په دې زور ورکا خبر ہے نام اس کا
ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب مخمم سے پک ہوئی
اقبال خان نہ پیجن خبر منی بس مکھا اقبال خان
بےنگ
خبر ہے نام اس کا
محسوس کیا
بل شان بیٹھی
خبل شان
بل شان
یو نظر می دی لڑکی چپ شا زړګي چپ شپ دې سو شور کې سو خبر نه وري څنګه موږ ظلم زور دې سو خبر نه وري کافي زړګي شور زور کور تور نور او بیا زور خو پرلیف کې نقصان دې شور کې سو خبر نه وري ظلم زور دې اوس شور کې سو خبر نه وري بیا ظلم زور کې سو خبر نه وري الله بزا سمېږي لکه سمېږي داسې نه داسې بیا مطلب خرابوي نو دا یعنی دې کې شور کې سو خبر نه وري ظلم زور دې سو خبر نه وري رونه تور دې سو خبر نه وري نو دا یعنی دې په رزق کې نقصان دي دروازه ځان کې مختلف دي دا یزيد خیال نه ساتل شوی تکه څه زه شاین بيبي د زړه نه قدر کوم چې هغه په دې رز پسند او د سړو معاشره کې ځان له نوم ګټل او مقام پیدا کړی دي تکه څه په دوه غزلو کې دوه ځري ټکي دي په هغه باندې لږ خبره کول غواړم یو ځای پوي باندې پوي کړه دلته یې کله شې پی واو او چیرګای هي دې چیرګای هي ته مونږ کلنځي هي هم ویل شو ځکه چې کلنځي سره تا هي لپاره استعمالولا چې لپاره په حمزه چې بولې شو هم کافیا الفاظ دي زړه کړه س ت ز کال وغیرہ کوم وضاحت سره ویو ویو پوي دا لیکل پکار دي پی واو یہ یا یہ مخصوصہ یعنی دہی لاندی باندھ ٹکی بل ٹکے دے وہ دزنی مرکری یواز واو لکی زن پہ دوا و زپاس حمزہ اچوی او زن دو واو نہ اچوی چ غلط تھی وہ لکل پکا دی یعنی واو ہے او لپاس حمزہ زن مرکری دی لکی دا دا دے دال لاندی زیر اچوی دا هم کم نه دی دال او یای مخصوصه دی جوړی کی اچپ هم غلط کله شو دی چپ چکم دی هغه کله شو دی چی واو پی نو دی لا یعنی چپ چکم دی هغه صرف چین چی او پی او لپاس پی پیر پکار دی نو دا املایی غلطی نه دی او دا مې زکه یعنی په ګوتا کړی چې نور مرګ دې ته ځان لا استفاده کولی شي نو خبرې به مغموم شي په واورو
ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر مهرباني خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
ټکر صاحب بخنه غواړم د اقبال صاحب چې دا کم غزل دی تاسو چې ویل دي نو تاسو ته هم یادې چې دا ژوندۍ چپ شپ دې شور کې څوک خبر اوري دا خبر نه اوري نه دي خبر اوري دي نو دا تقریبا ټول غزل کې هم دا اوري راغلی دی نه پتی نشته تاسو ما غوونو لوم دغه شانتي رااله نو تنقید څه به خو تاسو له خیال ته وایي چې یو شاعر غزل لیکي یا نظم لیکي نو بیا کمپوزینګ دا غ په لاس کې نه بیا چې املا هر څنګه شي دا نو په املا غ شاعر تاسو معاف کوي
نه دی به دې کې غلطي دا څه نه دا ظلم زور دی او بل شور کې دې دې پر ردیف کې غلطي دا زما مقصد دا دی نه اوري اوري کې نو فرق نه دی
شور کې نه دی شور
دی شور کې او ظلم زور دی نور دی دا ټول چې کوم دین دا پر ردیف کې غلطي دا ما خبره دا کړی دا ردیف کې غلطي دا
ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه کوم چې دې دې تاسو ډیر مننه ورزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر محمد مغبوم صاحب لا او دغې نه لګ نظر خپل تغیر تر سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لیو
نه بل وایي ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ ډیر بل وایي
ډاکټر صاحب اول خو ته مبارکي ویو د مبارکي زموږ کومه نه چې تاسو ته نن دا چې کوم تم امتیاز زغه بلو شو زموږ د طرفه د دیو رډیو د تب تم تاسو ته مبارکي ویو
ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله
خبرونه بل خبره ده ډاکټر صاحب تاسو ته به موضوع د جمع شو زموږه په هر پروګرام کې د املا ذکر خامخا راځي او د املا خبره راځي ډاکټر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه د املا په حواله باندې اکثر اسمه غور وکړو په دې خبره کې خو بهر کې خبره درته ډېری دي څه نظر بر اثر شریکوي
او کله خدا وخت لګ دی کنه نو ما د کلثوم دې بيبي خبره وره دي او د اقبال خان خبره وره دي او چې رښتیا خبره دې ډېر خاري کړی دواړو او دا خصوصا کلثوم دې په چون کې په سلمہ بيبي باندې ته لیکل کوي یا لیکل کړی دي پته نه دي چې اپشه ویډیو کنه دي خو لکه دا چې ډېر خواري کړی خو یو دغه مې پکې وریدا یو یو جمله داسې وی چې په وراثت کې وته دا ادب جراثیم بخلی شوی دی نو کدا داسې وی مثلا د دې په لیک کې کدا داسې وی د جراثیم نه مهرباني کې دا ته نو باسي راځي په ځای نور خو خطه کې دی وی ادب پکې واچوي او بل دا چې دا زمونږ په دغه کې کوم دی په پښتو کې ځنې داسې ټکی وی چې ډېر په خلک لکه غلط وی هغه دغه چې دا غلط العام را روان دي په خوانه لکه په دې په دې باندې ما دا مرخ ټکی چې کوم دی کنه اکثر زمونږ ډېر په لیکون کې ډېر مشران لیکون کې د نیک مرغا او د بد مرغا نو دا مرغا نه دی دا مرغ دی بالکل مرغ بد مرغ غلط تھے مرغ پکا دے بل کلسوم بی بی چکم ٹکے استعمال کو پلٹانا نو دا پلتنه چې کوم نه په لام باندې زبر زما خیال ته دا به صحیح وي پلتل
دا پلتنه پلتنه بالکل
پلتنه دا په لام باندې زبر ورکول پکار دی نو چې په لام باندې د غراشي کنا جزم نو بیا پلتن شي کنا د آرمی پلتن شي او نو دا په لام باندې زبر ورکول پکار دی پلتل پلتنه
بالکل بالکل
اقبال خان دا وی چې کل دغه چې کوم دی زموږ سلما بی بی دا ړوندې ناول لګار د پزرانو کې نو زما دا خیال چې زما غټه دا وکه ول نه په کار هغه وجه دا دا چې کېږي چې بل ناول لګار هم دا چې ویږي ته دینا ړوندې ناول لګار وي زما یاد ته یو ناول راځي پیټه ساج خټه کې لیکلې او نو هغه آی په خوا لیکلې نور به کېږي شي نور ته دا شت تلاش ور پسیو کړو او که تلاش ور پسیو کړو نو اسوې مچې یعنی دومره غټه دعوا په یقین سره نه دي په کار کنه هغې وجه دا ده چې مونږ ته اوس پته نه شته کېدی شي په افغانستان کې چا لیکلي وي کېدی شي زمونږ دغه حسین ګل تلها چې کوم دی هغې ناولې لیکلي کېدی شي هغه هم د دې نه مخکې لیکلي وي نو یعنی کېدی شي ناولې کېدی شي چې د دې نه مخکې چا لیکلي خو بهر سلما بی بی هم ناول لګاره ده او خل ناول لګاره ده او زما خو چونکې زما کلاس ویلو خو ټکر صرف زه دلته کې یو خبره ده د هغې وضاحت لګوم بیا په سلما بی بی باندې خبرې کوم کی زما ما چته په دې پروګرام کې په خپل دیو پروګرام کې باندې ویلو چې خپل تک چې کوم دی دا زمي په کلاسیکي ادب کې نشته
کم تک
اوس اصل اوس زه په خپل خبر باندې یم اوس زه په خپل خبر باندې کیم چې دا تک چې کوم دی دا به د پښتو وی خامخابه وی افغانستان استعمالي دی زیات استعمالي خو زمون چې کوم کلاسیکي ادب دی کلاسیکي شاعران دی خوشحال بابا رحمان بابا او دا ټول په دې کې چا اتل تکې نه استعمال کړي ما د خپل پروګرام کې دا ویلو چې دا ټکي زمونږ په کلاسیکي ادب کې نشته خدا مې نه دی ویلي چې د پښتو ټکې نه وي اوس نو وایم هغه وجه دا چې زه په دې باندې پورا یعنی په یقین سره نشم ویل چې دا ټکي د کوم ځای نه راغلي او د کوم ځای نه راغلي خو د خوست زمونږ د خوست یو ملګری طاهر امین هغه چې په موبایل باندې په فیسبوک باندې ورکړي وي زما متعلق ویلي چې دی وایي چې دا اتل چې کوم دی دا زموږ په کلاسیکي لیټریچر کې نشته نو دی وایي چې ښایي د امیر کروړ حماسه به یې له یاده وتلې وي ښایي د امیر کروړ حماسه به یې له یاده وتلې وي د امیر کروړ حماسه چې کوم دی حماسه جنګي نظم ته وایي ایپک چې کوم دی لکه امیر کروړ چې وایي زه یم ځوانی پر دې نړۍ لما اتل
نشته بالکل
پر هند و سند په کابل او په زابل نشته بل په
تخار او په کابل بالکل
نو دی وایي چې د زما متعلق وایي چې دی وایي چې په کلاسیکي ادب کې نشته نو آیا د امیر کروړ حماسه له یاده وتی ده نه د امیر کروړ حماسه چې کوم دی آج ما ته یاده وتی نه ده امیر کروڑ حماسه چې کوم دی هغه کلاسیک لیٹریچر نه دی کلاسیک لیٹریچر هغه لیٹریچر دی چې بالکل اپروڈ او مستند لیٹریچر وی هغه زمونږ دین خلک دي خوشحال بابا به شروع کړي او ځینې چې کوم دی مرزا خان انصاری هم په کشماری
هغه نه شروع کړي
روحانیانو نه شروع کړي نو پټه خزانه چې کوم دی زمونږ په کلاسیکي ادب کې نه ده شمار چې پټه خزانه په کلاسیکی ادب کې شمار نشو نو د امیر کروڑ حماسه هم دغه کلاسیکی ادب نه وته نور پدې باندې زه ټینګار نه کوم چې اصل زمون د پښتو ټکي دی یا نه دی یا د کوم ځای نه راغلی دی دې باندې نه نه کوم صرف باندې ویلو چې زمون په کلاسیکی لیټریچر کې اصل ټکي نه دی سمول
نشته.
نو سلمہ بیبی چې کوم نه دا زما تاسو ویلو او ډېر ښه شاعر ده زه ډېر په تفصیل سره خو باندې خبرې نشي کېدای خو زمونږ د ملګرو کلثوم صاحب بیبی او زمونږ اقبال خان وکړي زه هسې یو پیراګراف یم چې محترمه ډاکټر سلمہ شاهین صرف په دې وجہ د احترام قابل نه ده چې د پښتو یو ښه شاعره ادیبه محققه افسانه نگاره او ناوې نگاره ده بلکې په دې وجہ هم د احترام حق لري چې یو خوا په علاقائی قومي او بین الاقوامي ډګر د خپلې ژبې او ادب په ډانګ پیلې وکالت کوي بل خوا د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ په لړ کې د تور سرو د نمائندګۍ حق هم ادا کوي دوی صرف په دې وجہ د عزت حقدار نه ده چې د پښتو اکیډمۍ په شان باوقاره ادارې تر لسو کالو ډایرکټر پاتې شوي ده بلکې ورته په دې وجہ هم د احترام وړ مقام حاصل دی چې د پښتو ژبې او ادب د ترقۍ د کوم سپېڅلي مقصد دپاره چې دا اداره په وجود کې راغلې وه د دغه مقصد د پوره کولو دپاره یې په ایمانداری سره فعال کردار ادا کړو د پښتو اکیډمۍ د اصلي او بنیادي حیثیت بدلولو دپاره چې د دوی د ډایرکټرۍ په دوران کې کوم سازشونه شوي وو دوی په بادارۍ او جرأت سره دغه سازشونه ناکام کړل او د اکیډمۍ د بحالې په تحریک کې د هر قسم نقصان او خطرونه بے پروا په هر محاذ په نرم مقابله وکړه او خپل پښتو یې تر سره کړه. نو لکه څنګه چې کلثوم بیبی ویل چې دا جرأت پکې زه هم سره اتفاق کوم چې سلمہ شاهین چې کوم نو ډېره جرأتمند ده ډېره جرأتمند ښځه ده او چې څه په زړه وي هغه چې کوم دی وایي او په هغې کې د چا نه یارېږي نه دغه دا مقدمې چې کوم اشاره ورته کلثوم صاحب بیبی وکړله نو په دې کې مونږ زه او ډاکټر خالد چې کوم دی دا د سلمہ بیبی په طرف او مونږ چې کوم دی دې ته هم تیار یو چې که چېرته عدالت کې ګواهي ورکول وي نو مونږ به تا لپاره ګواهي کوو او دا نور ټول خلک چې کوم دي نو دا هغه د بل فریق سره وو. هغه بل فریق دا و چې هغې د پښتو اکیډمۍ په ځای باندې بل نوم دغه کولو او دا ډیپارټمنټ د پښتو اکیډمۍ چې کوم دی په خپل کې زم کولو او نوم یې ورته بل ورکولو نو مونږ هم د دې په حق کې نو لکه مونږ وی چې یاره دا د پښتو اکیډمۍ نوم چې کوم دی نو دا برقرار ساتل پکار دي. دوی په شعر کې خپل داخلي جذبات په جرأت سره بیان کړي دي او د خپل ذات لارې د نورو خزو مسلو او طبقاتي کشمکش ته په رومانی انداز کې ځای ورکړی دی. د داخلي جذباتو د اظهار سره سره قومي جذبات هم په داسې ډول بیان کړي دي چې ترینا د پښتو ژبې پښتون ثقافت او پښتون قوم سره د دوی د مینې او خلوص کړوړه صفا په نظر راځي. د دوی په شعر کې د دوی په شعر کې د ځپلي طبقې د محرومۍ احساساتو په ځینو ځایونو کې کونیتي رنګ اخیستی دی یعنی ناامیدي په کې پیدا کړي ده خو ګنی نوره اکثره شاعري د خپل قوم د روښان مستقبل زیری ورکوي. د قوم د یوې ذمهدارې شاعرې په حیثیت یې په شعرۍ کې د اصلاح رنګونه هم شته او په ډېرو مکو یې د منافقت رویې غندلې دي. د حیات په لحاظ یې شاعري په غزلو پابند او آزاد نظمونو مشتمله ده. په دې ټولو صنفونو کې ژبه خوږه او روانه او خیالات یې د هر قسم ابهام نه پاک دي. زه د یو نظم زه هم هغه کې وړوی دو بندونه په دې غرض پیش کوم چې د دوی د شاعرۍ د رومانی اندازه وشي. اوس هم دا د دې ډېر مشهور نظم دی زه هم هغسې وړوی اوس هم مر په غرغره وی او همدولي عناصره وی پټ پټونې مو کوله زه هم هغسې وړوی او چې بتندر د غم پریوزی چې بتندر د غم پریوزی دا احساس هم راته نه وې کورکی مو جوړوله زوم هغه سي وړوي نو اونو دا دا نظر چې کوم دی شاید چې په اردو مردو کې یا نورو دغه کې چې کوم دی دا خیال چې ته بیان شوی وي خو دې د نظم په شکل کې په لومړي وار باندې بیان کړی و نو ځکه چې کوم دی نو او بل دا دی چې په دې نظم کې چې کوم احساسات بیان شوي دا د هر ماشوم هر چا باندې چې ماشومتوب تیر شوی دی نو دا د هر چا احساس دی یعنی دې دې نظم کې چې کوم احساسات دي دا د هر سړي او د هر ښځې ځکه چې دا ماشومتوب چې کوم دی دا په هر سړي او په هرې ښځې باندې دا ماشومتوب تیر شوی دی او د ماشومتوب سره تړلي چې کوم عادتونه دي نه سړو ته هم یاد وي او ښځو ته هم یاد وي نو چې څوک هم دا نظم ګوري نو خپل ماشومان ورته یادېږي او خامخا ورباندې اثر کوي نو ځکه دا نظم چې کوم دی دا د هر چا خوښ دی ساده نظم دی خو ساده جذبات پکې دی په نیخ په نیغه بیان شوي دي چې دوی پکې نشته که په ساده ډول کې بیان شوي نو ځکه چې کوم دی ډېر اثر کوي لکه څنګه چې اقبال خان وي نو او زه اکثر دا خبره کوم چې یعنی ضروري نه ده چې د هرې شاعرې په غزل کې چې کوم دی فن یعنی فني دغه چې کوم دی یا فکر دومره زیات وي دومره اوچت وي چې یعنی مطلب دا چې دا ضروري نه ده چې خامخا دې پکې د فکر بلندی دي پکې خامخا وي خو لکه دا دی چې خپل مافي ضمیر چې کوم دی خپل د زړه آواز چې کوم دی او په ښه طریقه باندې عوامو ته رسول چې کوم دی لوستونکو ته رسول چې کوم دی دا چې کوم دی د یو شاعر کمال دی نو لکه دا دی چې هغه حمزه صاحب چې وایي کنه چې حمزه که هر څو آینه د لطافت وي غزل ستا په جوهر د سخن دا وي چې ساده کړې ژبه دغه چې کوم دی کنه حمزه که هر څو آینه د لطافت وي غزل ستا په جوهر د سخن دا وي چې ساده کړې ژبه ژبه چې کوم دی یعنی مطلب دی چې مونږ چې لوستونکو ته رسوو نو ټیک دی مونږ فن هم رسوو او لفظونه هم رسوو د لفظونو جوړش هم رسوو خو لکه زمونږ چې مین مقصد زمونږ چې وي که نه نو هغه پیغام رسول چې کوم دي لوستونکو ته پیغام رسول مقصد وي نو هغه پیغام چې کوم دی هغه په ګران تړون کې په ګران جوړش کې ورورسته کو په آسان کې خو چې په آسان کې ورورسته نو په آسان کې یعنی آسان شهرې باندې ډېر خلک پوه شي او دا پیغام چې کوم دی ډېر خلک ته ورسي نو ګوره کله زاد دی سفر امان سلیم چې کوم دی تا په خندا تا په خندا نه ما په ژړا خندا دروستا ما په ژړا خندا دروستا او تا په خندا ژړا راوستا دغه څومره آسان ما په ژړا خبره تا په ژړا خندا دروستا او تا په خندا ژړا راوستا دغه څومره آسان نه اونکه خبره ده کنه خو چې کومه خبره پکې بیان شوې ده نو هغه ټیک ده کنه یعنی صحیح ده مطلب چې ذهن ته زړه ته پرېوځي چې محبوب چې کوم دی آ چې کوم دی د عاشق په ژړا پورې خاندي نو عاشق وایي وتا چې تا په خندا ژړا راوسته ما په ژړا خندا دروسته عاشق په ژړا پسې محبوب خاندي نو لکه دا دی چې یو 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 ګرانه خبره چې کوم دی په ساده لفظونو کې بیانول چې کوم دي دا د شاعر د فن په عظمت او د هغه په کمال باندې دلالت کوي که نه نو لکه دا دی چې د سلما بیبي غزلو ته چې کوم اقبال خان اشارې وکړې چې غزل کمزوری دی نو غزل ضروري نه ده چې د هر چا غزل مضبوط وي که نه د چا نظم ښه وي د چا غزل ښه وي د چا نثر ښه وي او د چا فکشن ښه وي ټول په هر طرف ته چې کوم دی نو یو لیکونکی چې کوم دی د هغه هر یو طرف چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي دا ناممکنه ده خامخا یو طرف خو کمزوری وي او یو طرف خو خامخا کمزوری پاتې کېږي نو ټیک دی چې وګوره اصل شی خو دا دی چې ته خپله ژبه چې کوم دی خپله شاعري لوستونکو ته ورسوي ورسوي چاپ کې ګوره دا چاپ کول چې کوم دی دا آسان کار نه دی کنه یو خور باندې تهذیب لګي کېده خپلې تهذیب په جیب نه لګایي او چې کومې پیسې په حساب ولګې نو دا به داسې نه وایي چې کړي نه پیسې مطلب بیا راځي بس دا به داسې وایي چې دا ما سیم ته واچولې
بالکل ګران کار
او اردو کې چې وایي او اردو کې چې وایي چې نه کې کړ درې نه ډال کنه دا د پښتو کتابونو د پښتو کتابونو دغه مثال دی دا پښتو کتابونه چې کومې دا نه کې دي ښه ده د دې مثال دی نه کې نو بس نه کې کړ او درې نه ډال
بس
ځکه چې د دې پیسې چاته نه راځي ښه د دې ډېر قدر پکار دی ځکه چې یعنی دا به چې کوم دی سلما بیبی خو د مردان دا او د زنانه دومره پیسې نه لګي د دې سره پیسې اکثر وي که نه ځکه چې خرچونه یې دومره زیات نه وي او بیا خو سلما بیبی چې کوم دی نو بیچلر دی یعنی مطلب دی چې هغې دومره خرچ نشته خو کم سړي چې کوم دی چې هغې بال بچو په سر وي کور چلولې په سر وي او دا چې کوم دی کتاب چاپ کئی نو ددی ډیر قدر پکار دے ډیر زیات قدر پکار دے ځکه چې په کتاب باندې چې کوم دی نن سبا په معمولی کتاب باندې چې کوم دی چې دوه دوه نیم سوه کتاب وي که نه پیجونا نو هغې باندې د یو لاکھ روپیه نه ورباندې کمی نه لګي که یو خاص چې یو لک پې نه لګي نو اویا زره خو پې لګي لګي بیا دغه اویا زره روپیه چې کوم دی دا اویا زره روپیه به دا د کوم ځای نه پیدا کوي یا به چا نه قرض اخلي یا به څه خرڅوي را خرڅوي نو کتاب چاپ کول چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی چا چې دا کتابونه چاپ کړي وي هغې کتاب موږ ټول پکې شامل یو موږ ټول پکې شامل یو چې یعنی موږ چې کوم دی د کتاب چاپ کولو دپاره د خپل یعنی د کور د خرچې نه مو پیسې بچت کوي او بیا به چې کوم دی هغې د کاره بیا راغونډ بیا به کتاب چاپ کوي نو دا چې کوم دی سلما بیبی خپل ټول کتابونه چاپ کړي وي او دا ډېر چې کوم دی د قدر وړ خبره ده چې دې خپل کتابونه چاپ کړي دي او خپل پیغام چې کوم دی عوامو ته رسولی دی نو د دغې خبرې ډېر قدر پکار دی او نور چې کوم دی د دې چې کوم نثر دی نو کلثوم بیبی او غالباً اقبال هم دا وي چې نثر یې ډېر خوږ نثر دی ډېر خوږ ټیک دی د دې سلما بیبی داسې ډیپ ریسرچ کارونه به یې نه وي کړي یعنې مطلب دا چې هغه کم چې ډېر زیات پیچیده ریسرچ وي لکه کامل صاحب دی قلندر صاحب دی چې کوم ریسرچونه کړي هغسې ریسرچونه به نه وي کړي ډېر لایټ ونې کې دغه به کړي مثلا ټپې راغونډې کړي خو بیا هم دا ټپې راغونډول بیا هغې ته چې کوم دی ترتیب ورکول او دغه کول دا آسان کار نه دی او بیا په هغې باندې چې کوم دی مقدمه لیکل یعنی دا آسان کارونه نه وي نو زه یم چې د سلمې بیبی دا څومره کاوشونه چې کړي دا څومره کار چې کړي نو د دې ډېر قدر په کار دی بیا پکې د ټول نه غټه خبره دا چې جرأت پکې دی جرأت پکې دی ځکه چې ما اکثر چې لیدلې ده نو خبره چې کوم دی داسې شپ شپ نه کوي خبره ډېر واضحه خبره کوي او د ښځو د نمایندګۍ حق چې کوم دی آی په هر محاذ باندې ادا کړی دی او چې چېرته غلط خبره په نظر راغلې ده نو هغې غندنه کړې ده او چې چېرته ښه خبره وي هغې ستاینه کړې ده نو په کم انسان کې چې دا خویونه وي نو د هغې ډېر قدر پکار دی
ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېر دخوا ډېرې د مزې خبرې خو زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر بختور شاه له اجازت راکړې په لوی الله مسپارو او ښه ژوند درته غواړو.